السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن نا دا پروگرام ګلوبل ویلج دی زو وکیل خان یم دا د دې پروگرام دوهم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې مخ په بدلیدونکو نړۍ کې موجود ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به موږ تاسو د هغه کورنۍ سره ملاوه وو د چا چې د افغانستان څخه د وتلو پر مهال ماشوم روک شوی وو اوس دغه ماشوم په امریکا کې د خپل مور سره یوځای شوی د دې سره سم په تاسو بوزو د امریکا پنسلوینیا ایالت سرخار فلډلپیا ته چرته چې طالب علمانو ته په ارزانه بیا کورونه یا اپارټمنټونه لټولو کې مشکلات وي د نور راپورونو تر څنګ په سواد کې په لاسو د ګلکارۍ فرنیچرو په اړه هم راپور ګوره خو اول یو دما د میروستو استادو راپورونو اړخته بوزو د امریکا پنسلوینیا ایالت سرخار په لډلپیا د خارونو په نوم لړکی په سر کې دی کم چې تر ټولو زیات کالجونه او یونیورسټي لري خو هغه ځوانان چې دغه تاسو دکړې کوي د خپل تعلیمی ادارو په شاوخوا کې په ارزانه بیا کورونه یا اپارټمنټونه لټولو کې مشکلات سره مخ دي هغه مشکلات څه دي راځي چې په دې ویډیوي راپور کې وګورو
به جیها ویکس د خپل زکونکو سره په سویمینګ پول کې وخت تیرول خوشوي نولس کلنه لوبغاړه د فلادلفیا چمپل پوهنتون کې د زده کړو سره سره زکونکو ته لامبو شای
زه خپل اډاله دلته راولم او بیا یې زه د ننه بوزم
ویکس د درسي زده کړو کې ډیره تکړه ده خو د زده کړو تر څنګ مبارزه هم کوي
د دې اپارټمان د شاوخوا شپږ زرو ډالرو د یو سمستر کرایه ده کوم چې په ریښتیا سره زه داسې احساس کوم چې د هغه څه ارزښت نه لري چې زه یې ترلاسه کوم زه او زما د کوټې ملګري دواړه په جامه دا پیسې ورکوو
د دوو خونو او یو تشناب دغه کور ورته د مندر لخوا ګمارل سوی دی د خپل ټول مصرف په خپل کوي د پوهنتون فیس نیمای د سکالرشپ د لاري او نیم د خپل کار د لاري پوره کړی وای هڅه وکړه چې د پونتون سره نږدې ووسیږي خو هغه ته د کور کرایې ګران وي په فلادلفیا کې اپارټمنټ کرایې په 1300 کې 25% لوړ شوی دی ځکه هغه د کور کرایې ورکولو لپاره 15000 ډالر قرض واخیست
دا خپکون کې خبره ده د قرضونو د لاندې په کمپس کې اوسېدل راته داسې ښکاری لکه ملنډي
د امریکا کې یوازینی دا نه ده چې د قرضو لاندې ده د امریکا د کورونو او شارونو ترکی ادارې تر مخه د ډیری زدهکوونکو لپاره ژوند لګښتونه ډیریږي سارا ګولډبریک په ټمپل پونتون کې د لوړو زده کړو پروفیسور ده چې د کورنیو د لګښتونو مطالعه کوي
موږ اکل کوو چې په هر دوه زده کوونکو کې نږدې یو د کور اخیستلو توان نه لري تر ټولو عامه خبره چې موږ دې یو زده کوونکو نه اورو هغه دا چې زه به په دې میاشت کې خپل کرایه نشم ورکولی دوی لازم نه ده هر ورځ وخوري یا دوی نشي کولی هر ورځ ټولګي ترشي دوی لازم نه ده چې هر ورځ خوراک وکړي یا ټولګي ترشي
د کالج په اړه زموږ نظر دی چې د کوونکی په بوټو کې پټ یا ودانی کې ژوند کوي دا معیار نه دی
وسنی کالجونه په انټونونو کې اوس دا کم لیدل کېږي تر دې هدا چې د قام شاوخوا 12% زده کوونکی په حقیقت کې د کالج په کمپس کې اوسېږي
تیر کال سارا د هوپ سنټر فور کالج کمیونټي ان جسټس په نوم یو سیرلیز مرکز جوړ کړ چې د زده کوونکو تعلیم په لار کې موجود مالی خندونو لار راوباسي په ټمپل کې د خوراک د کمی شکار زده کوونکو سره مرسته کیږي او د پونتون یو ټیم هغه زده کوونکو سره مرسته کوي چې د اوسېدو لپاره د کورونو کې ورته ستونزې وي
مونږ بیا د دې جوګه شو چې زمونږ د مشورو د مرکز سرچینو سره د دوی ملاتړ وکړو
د یونیورسټي په ودانۍ یا کیمپس کې په ارزانه بیا کورونه نیول نه پیدا کیږي سارا وايي کالجونو او پوهنتونونو چې د بجټ کمیدو سره مخ دي دوی خوراک او اوسېدل ته د ګټي په نظر ګوري
که تاسو هستوګنې ته د ګټې یو مرکز په نظر کتل پیل کړئ، نو تاسو بس د کوونکو باندې کرای نورې هم زیاتې کړئ، ځکه چې تاسو یې کولی شئ. بله خبره دا ده چې د ښوونځیو مخ په ډېرېدو شمېر واقعا هڅه کوي د یو ځانګړي ډول زده کوونکي او کورنۍ ځان ته متوجه کړي. دا یوه داسې کورنۍ وي چې خورا ډېر د مصرف څخه زیات آمد لري، او دا یوه داسې کورنۍ وي چې لږ مالي مرستې سره به ډېره زده کړې ورکړي. نو د زده کوونکو رهایشي حالونو د پخوا په پرتله لوی دي، سهولت هم کافی دي.
دا د کیمپس بیرون کې صدا چې د نوی او شی ودانۍ ورشتمنو زده کوونکو ته ورکول کیږي. هر څوک دا تجربه نسی ترلاسه کولای. په فلادلفیا شار کې لسلورو کسانو زه یو تن د غریبۍ ترکه شیلاندې ژوند کوي. دا د واد په ټولو شارونو کې د کالجونو او یونیورسيټي په نوم لړ کې په دویم نمبر دی، ځکه ارزانه بیا کورونه لټول ګران وي. د شار زه یوازې سو قدم لري شپږ وزره زده کوونکي د فلادلفیا کبنچی کالج کې زده کړې ترلاسه کوي.
هرڅه زره دی په ویلو نه شرمېږم، سرپنا، سوفا، انلاین لټون او دا غ شیانو چې زه یې تر سره کول ته مجبورم.
تامس د هغه کسانو څخه دی چې اوسېدو ځای نه لري، کار کوي خو یې نسې کولای چې اپارټمنټ ترلاسه کول لپاره پیسې بچت کړي.
زیرمه غیر یقیني ده، زیرمه د کرایې درې چنده ده. حتی زه نشم کولای چې له کار څخه هم د یو وخت کرایې جمع کولو هڅه وکړم. دا بيخي عملي نه ده.
په یو زوړ کانوینټ کې یو نوی پروګرام هله ده د تامس پشان د نوروز د کوونکو سره مرسته وکړای شي.
نو دا به یو عادي کوټه وي، ځکهونکي به په بشپړ ډول بسترونه، میزونه، جامې ولري، او دا ټول د ګټ تشنابونو سره خپل ګټ سینک ولري.
ساندرا ګلوري د ډول یو اس آی د فلادلفیا رئیس ده، یو غیر انتفاعي اداره چې به کوري کمرکس کوي. دوی پلان لري چې د کانوینټ بیا جوړ کړي چې د فلادلفیا په اوږدو کې د کالجونو سلرویس د کوونکو ته پکې ځای ورکړي سي.
دوی ډېر د زده کوونکو د قرضې پروګرامونه لري، او که دوی نن له ښوونځي څخه وستل شي نو دوی به هم دا قرض په سر لري او هیڅ ډګري به نه لري، او دا به د دوی لپاره ډېره بده وي که دوی هیڅکله ښوونځي ته لاړ نه شي.
$10,000 هر کال به د زده کوونکو ترمنځ وویشل سي.
که مونږ کولای شو چې د دوی تعلیم پوره کړو، هیله ده چې دوی به بیا هیڅکله د بې کورۍ په اړه اندېښنه ونه لري. غربت د دوی ماشومان به په دې اړه اندېښنه ونه لري.
د هغې برخې لپاره د چمپل بجیها ویکس تمه لري چې په دې سمیسټر کې په سویمنګ کې ډېر ساعتونه تیر کړي، نو هغه کولی شي چې په راتلونکي سمیسټر کې د استوګنې بل قرض په سر وانهخلي.
تاجک څنګه چې تاسو ته پته ده، د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو ته پته ده چې د پولیو دغه ویکسین بيخي بي ضرر دي، او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام ده چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي، او د ټول عمر د مازورکیانه بچو ساتي.
په بنگلاديش کې د خلکو د مخالفت او د ځنی مذهبي مشرانو د ناخوخه باوجود هم ډېر جنکه په وبود سرفنګ لوبا زده کوي، او غواړي په دې لوبا کې ځان لا نوم او مقام جوړ کړي. د ځنی سرفنګ کوونکو جنکو کورنۍ هم د هغوی په دې شوق خوشاله نه دي، خو دغه جنکه د ډېرو خندونو پس هم په وبو سرفنګ کول غواړي.
د نړۍ د تر ټولو لوی ساحل په بنگلاديش کې دی، او هغه هم د دغه ملک په وزینی ساحلي ښار د کاش په سیمه کې موقعیت لري، او د هغه ځینې انجونې دي چې په سمندر کې سرفنګ وهي. په دې هیواد کې چې اکثریت خلک مسلمانان دي او 1.5 میلیون نفوس لري، دا ډول نظارې پکې ډېرې کمې لیدل کیږي. زیاتره سرفنګ کوونکي نارینه دي. ځینې خلک وایي چې د هغوی نه خوښیږي چې انجونې د دلته لوبي وکړي. صوبې ماهراس د دغه خلکو پروا نه لري. هغه د دغه سیمې د 12 سرفنګ کوونکو انجونو له جملې یا وعده هغه ماته په بو کې د لوب سره د خپل مینې په حق له کوبای.
معنی امی سرفنګ کوته نامي
زما ملګری په بو کې لوب کوي. کله چې زه د یو لوی سپې سره مخامخ سم او لاړ سم کړې، نو زه ډیر ښه احساسوم. هم له دې کبله زما سرفنګ ډیر خوښ دی. خلک چې ما وویني نو وای ډیر ښه د وبو د یو لوی سپې باندې سرفنګ وکړو. هر څوک په ساحل زما ننداره کوي، هر څوک نستایي، خو بیا ځینې داسې لوکان دي چې هغه بده خبرې کوي، هغه ما نه پیژني. خلک په دې نه پوهیږي او خبرې کوي. زیاتره بنگالان دا کار نه خوشی
خلق پدینه پوهیږي او خبرې کوي او زیاتره بنگالیان دا کار نه خوښوي. په دغه سیمه کې د اسلام سخت دریز او لبریډونو څخه وروسته د غنجونو ته هم ګواښونه شوې دي. دلته په یوه نږدې مدرسه کې چې غیر دولتي مؤسسه ورسره مرسته کوي، په دغه مرسته کوونکو کې یو شمیر بهر نشته کسان هم شامل دي. یو امام چې هلکان ته د قران او اسلام درس ورکوي. نو بیا په اسلام کې د میرمنو کردار څه دی؟
پوبو کې د لوبو په اړه زه دا وایم چې دا ښه خبره ده. نجونې باید خپل بدن پټ وساتي چې هلکان یې ونه ویني. نجونو ته دا ویل شوی دی چې هغوی د هلکانو د نظر نه ځان لرې وساتي. نجونې د درناوي وړ دي او هغوی ته دا امر شوی دی چې په پرده کې ووسی. نو که نجونې ساحل ته ورځي نو ډېر خلک به وویني، نو دا ګناه ده. دا ښه خبره نه ده. دوی آزادي لري، دوی ډېر څه کول خوښوي، دوی ژوند لري. په بنگلاديش کې میرمنې څه کوي؟ دوی ودونه وکړي او په کور کې کینی. دوی ټول ژوند داسې تیروي د کور د باندې ډېر څه د کولو شته دي. هیله ما پرېږدي تاسو چې څه کوي هغه ډېر د ستاینې وړ دي. تاسو زموږ ملک ته ښه نوم ورکوي. زه خو یوازې دا غواړم چې د دوی په مخونو مسکا ووینم.
د شوم مور د خپل لور په پرمختګ باور لري.
زما لور سرفنګ کوي او زه په دې ډیره خوشاله یم. مجموع ژوند روان دی که خدای غواړي. نو زما لور به ډیره مخکې ولاړه سي. دا د سلویشت او پنځوس کلونو پورې سرفنګ کولای سي. شلو به دی وکړي او بهر ملک ته تلای سي.
په دې سیمه کې غربت ډیر زیات دی او په ماشومتوب کې ودول هم زیات دی. په دې سیمه کې د درېونه یو انجلې د پنځلس کلونو په کم عمر کې ودیږي. د صوبې مور اختر په خپل د دیارلس کلو په عمر واده شوې ده. هغه خپل ټول لونه د دیارلس کلونو له عمر نه مخکې واده کړی دی، خو صوبه نه ده واده کړی. د هغه میړه په نشو روغدي دی او هغه یوازې سر د خپل کورنۍ مسؤلیت په غاړه لري. هغه د خپل لور د سرفن نه خوشاله نه ده.
که هغه دند لرله نو دا به زموږ لپاره شوازه ډیره ناروغي لرم. زه داسې څوک نه لرم چې مال درمل راوړي. زه په کور کې یوازې یم. یو شزه باید د بلې شزه په مشکل په هسي دا په خپل هم شزه ده او دا ما ډیره کړوي.
صوبې په خپل کورنۍ کې وزنې ناواده شوې پیغله ده. کله چې هغه سرفنګ نه کوي هغه د خپل مور سره کومه کوي. د مور په ناخوښۍ برسیره هغه د سرفنګ د کلنۍ مسابقې ګټلو ته هم ژمنه ده. او نن هغه مهمه ورځ ده چې صوبې او نورنجونې به سبا 15 بجې ساحل ته روان شي چې د مسابقې لپاره تیاری ونیسي. زه چې اوس سمندر څخه پوته ګورم نو ماته داسې ښکاري چې دا به ستاسو لپاره مشکل وي. آیا ته به دا وکړای شي؟
وو زه په دویم نمبر یم.
نن درکونکي د دغه مسابقې نه د خوند اخیستلو لپاره راغون شوې دي. ځایي خلک چې پکې مذهبي کسان هم شامل دي، جنود د دغه مسابقې نه ناخوښ دي. نن درکونکي د جنونو وهل کانو د لوبي کټلو ته ور روان دي.
زما نوم صوبې مهراز ده. ټولو ته سلام وایم. زه ډیره خوشاله یم چې نن په فاینل کې لوبه کوم. که زه لومړی مقام وګټم نو ډیره به خوشاله سم.
صوبې مهراز او نورنجونې د مسابقې نه مخکې یو څه ویریږي او د صوبې ملګري شما هم لږه در فشار لاندې ده.
زه ډیره ویریږم که خپلې لوبې په اړه اندېښمنه یم. آیا زه به ښه لوبه وکړم؟ د اوبو سپې بدی دي. که زه دا مسابقه وګټم نو زه به ډیره خوشاله سم.
شپېلې وهل شوه او اوس د سمندر له څپو سره مخ دي. دوی ټول هلته ور روان شو.
زه ډیر زیات خوشاله یم. دا زما خوب و او اوس دا پرېښتیا بدل شو.
صوبې ماهر لومړی مقام وګټه. د دې لیدلو لپاره د دې د کورنۍ غړي هم راغلي او د په داسې حال کې خوشحالي کوله چې د دې د بریالي توپ کپونه هم ورکړل شول.
ما دوه ځله دغه مسابقه وبایلله او دا ځل مې وګټاله. زما نوم صوبې مهراز دی او زه وست دې کال غټوم کیم. ما دوه ځله دغه مسابقه وبایلله او د دې ځل مې وګټاله. زما نوم صوبې مهراز دی او زه وست دې کال غټوم کیم. ما ځان ته بیا بیا دا وویل چې زه به هیله نه پرېږدم. زه چې کله د سرفنګ لپاره ولاړم نو ما وویل دا زه کولی سم.
صوبه مهراز وایي چې هغه به دا پیسې خپلې کورنۍ او د بورډینګ کلب ته ورکړي تر څو نور نجونې د هغې په شان ترې ګټه واخلي.
شیبا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
د ټکنالوژي په نړۍ کې چې د تیزی سره کم بدلون هر ورځ لیدل کیږي، د دې په حساب سره ماهرین وای ډیر ضروری ده چې ماشومان ته د وړوکوالینا د دې زده کړه ورکړي شي. او په دې لړ کې کمپیوټر کوډینګ ډیر اهم دی. د ورجینیا په یو سکول کې ماشومان د پاره د کمپیوټر کوډینګ د زده کړې پروګرام شروع کړی شوی دی، او د ماشومان سره سره د دوی مور او پلار هم ته مطمئن ښکاری.
دله جادو د بډای لټالونو شاپیرکو او نورو په رپورو شیانو ډکیو خالی آستي.
کوټ د فیوچر د امریکا په کچله کمپیوټر ساينس سره د آشنایی یو پروګرام دی چې د ورجینیا د لاوډن ولسوالۍ په یوه لومړنۍ ښوونځي کې ماشومانو کمپیوټري کوډونه یا کوډینګ ورزده کوي. جاشوا جانسن دغه پروګرام خونکي او تعلیمي نصاب مسؤل دی.
زموږ مهم هدف دا دی چې د کوونکو ته د خوونې په لومړۍ پړاوونو کې تر 15 ټولګي پورې دغه پروګرام وړاندې کړو چې د کمپیوټري کوډونو او کمپیوټر ساينس سره د دوی علاقه زیات شي، او دوی ته پراتونکو کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د کار زمينه پیدا کړو.
د راوند هیلپر لومړنی ښوونځي کې ماشومان د اپیک بلډ نایټ په نامه مراسمو کې چې د زده کوونکو کورنۍ او ملګري ورته بلل شوي وو، د کمپیوټري کوډونو د جوړولو خپل لومړنی تجربې ننداري ته وړاندې کړې.
یو حقیقت دا دی چې موږ نشو کولای یو ډول کارونه په دوامدار توګه په یوې طریقې سره ترسره کړو، او خپل زده کوونکو ته ملرو چې د راتلونکو لپاره چې دوی ته انتظار ده ډیر چمتو اوسي.
Pretty much coding to
mala para coding you python rasidun ki nade da chiri che taso yo shaita pa diru ziat tu tarkibat sara badlun war kawale si chinawi video game na jod kray.
The Medellin de Lomreni Juanzi mudir Herman Meisel why the coding musbat ta'sir pas da kawun ko bandelo Juanzi bahar ham arzekht lari.
Da dela para che khpal zakawun ki dite chamtu ku che pa nade ki khpal la ra paida kray aw ham da nade pa kacha la noro sara siali wakri. Mung waalu che zamung zakawun ki coding zakri aw pa da tajrebe sara sambalwi.
Zakawun ki Kate Taylor aw Zender بوشوی کوډینګ ډیر پز راپورې دي.
د نورو ډیرو دندو لپاره په کار راځي. زه فکر کوم چې ری کوم ورځ ز داسې یو دنده ولرم چې کوډ کول پکې نه وي، بیا هم غواړم چې د کوډ کولو استعداد ولرم. زه فکر کوم چې د شرط لپاره نه زده کوم، بلکې د هغه رښتیا ده چې زه ورسره مینا او شوق لرم.
د راوند هیلپر لومړنی ښوونځي کې اوماري فالکنز په خپل زوی باندې د کوډینګ د پروګرام مثبت اغیزې لیدلې دي.
په داسې چاپېریال کې چې د زده کړې په پروسه کې د ټولو ګډون اړین دی، د نویو شیانو په زده کولو سره تاسو وینئ چې زده کوونکي پکې د رهبرۍ مقام ته ځان رسوي.
د ښوونځي مسؤلین وایي په دغه پروګرام کې د زده کوونکو ګډون د دوی لپاره بې شمېره ګټې لري.
ماشومان اړتیا لري چې خپل نظر او فکر څرګند کړي. زما لپاره کوډینګ دغه فرصت برابروي. که غواړئ چې زده کوونکي مو په نړیواله کچه سیالي وکړي، که غواړئ چې زده کوونکي مو په نړۍ کې لارښوونکي واوسي، نو کوډینګ یې ډېر ښه پیل دی.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي، د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
په زرګونو افغانان د اگست په 15مه د طالبانو په واک کې د راتللو سره سم د افغانستان نه د تیښتې په خاطر د کابل هوایی ډګر ته ورغلی وو، چې پکې د 1300 فرزاد هم د خپل مور او پلار سره ورغلی وو. خو د ازغن تار په اوږدو کې امریکایي سمندري ځواکونو ته د سپارلو په وخت لا درکه شوی وو. د امریکا غږ خبریاله نوشابه آشنا څو ورځې وروسته د فرزاد او د هغې مور سره د ملاقات لپاره ورغلی، چې اوس دغه ماشوم په امریکا کې د خپل مور سره یوځای شوی. تفصیل هم په دې راپور کې.
دا یو نیم کلن فرزاد او د کورنۍ د مهاجرت کیسه لدی زای پیلیږي.
بله،
خاون می د امریکانو سره د امریکا په سفارت کې کار کاوه. دې لپاره چې د هغه ژوند په خطر کې و، نو موږ د سفارت د هغې پروسې له مخې چې د سفارت کارکوونکي ایستل، له کوره مو امریکا ته د تلو په نیت حرکت وکړ.
د فرزاد د مور په وینا، کله چې دوی میدان ته ورسېدل وازه ښه نه وه، ماشومان هم ډېره نارامي کوله، لمر ډېر تیز و، ماشومانو ژړل. په همدې وخت کې د بهرنیو ځواکونو پام شو او له دوی نه یې د ماشومانو د خوندي تیرولو غوښتنه وکړه.
نیروی مارین اشتکار را طلب کرد.
خاص ځواکونو موږ نه د ماشومان د اخیستلو غوښتنه وکړه تر څو یې په امن کې له دروازې اخوا میدان لور ته تیر کړي. موږ ورته خپل درې ماشومان ورکړل. یوازې مشر زوی مې راسره پاتې شو. درې ساعت وروسته چې اچکایا ته داخل شو، د ماشومانو پوښتنه مې وکړه. دوه ماشومان مې پیدا کړل چې یوه زما وړه لور وه او بله مې وریره وه، خو درې ماشوم مې چې هر څومره ولټوه پیدا مې نه کړ.
د فرزاد د مور په وینا، د فرزاد پلار د خپل زوی په لټون له هوایي ډګر نه بیرته ستنیږي.
وخت کې بچی ما کې ګم شو.
کله چې مې زوی په میدان کې لمونګ ورک شو، خاون مې د میدان به تستون شو. هر چاته به د زوی عکسونه خوتل او د ورکه اعلانونه د میدان په دروازه کې بند کړی وو. د زوی د لټولو لپاره پاتې شو. وګورې، مونږ د خاون لپاره مې له هیواد د وتو اراده وکړه چې د هغې ژوند په خطر کې وو. آخر هم خاون مې پاتې شو او زوی مې رانه ورک شو. د فرزاد پلار اوس هم په افغانستان کې په خطر کې دی.
اتلس کلنه وحیده ولس ورځې د خپل یو نیم کلن زوی نه بي خبره پات شوې و.
احساس میکردم که دیگه
داسې مې احساس کاوه چې زه هم مړایم. دا د یو مور لپاره ډیره سخته ده.
خیلی سخته برای یک مور.
پلار د خپل کوچنی زوی په لټه د کابل هوایی ډګر هر لور ته د فرزاد عکسونه د ورکې د اعلان سره زړولي، او مور د بي خبرۍ په تیاره ګوښه کې پاتې وه چې د مهاجرت د لړۍ په ولسمه ورځې د دوبۍ په کمپ کې کله چې انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړ، نو د تلیفون په مسیج د فرزاد د پیدا کېدو خبر ترلاسه کړ چې فرزاد جوړ او په ناروې کې دی. یو نیم کلن فرزاد درې څلوېښت ورځې د مور له غېږې لرې په ناروې کې تېرې کړې.
وقتی که ما در امریکا رسیدیم،
کلی چه مونگ در امریکایانو کم تراغلو، نو زوی می در ناروی نره تراوست. خو کلی چه خلکو ولیدم زوی را تنره کوا، ویلی چه تدیر وڑای دا زوی استانه دی. بیای زما او زما دا زوی دینه معلوم کرا، او چه مطمئن شول بیای زما زوی را کر. در دون که خدا وچه زوی می ما تا نره تا یا دا بیگانگه احساس کوا دی کار دیر زورا ولیوم چه ولی می زوی زهیره کریم. بلدا چه فرزاد زما شودی خورلې، زه خفه وم چې ولی مې زوی زما له شیدو محروم شوی و. ډیره سخته وه.
کوچنی فرزاد او ورورې اوس د پلار غېږ او پلارې بیرته د کورنۍ سره یو ځای کېدل غواړي. د فرزاد مور هم ورته هیله لري.
بعد امریکا تشکر میکنم که بچه ما پیش فامیلش
د امریکا څخه مننه کوم چې زما زوی خپل مور ته ورسو. اوس زمي کورنۍ پسې خفه یم. هغوی ما او زه هغوی ته ضرورت لرو. هیله لرم ما هم د لیک د رواني پروسې له طریقه خپل کورنۍ ته ورسوي.
بچه ما خو پیدا شو.
زوی می پیدا شو. زه هیله لرم چې یو ورځ می چې د کوچنیو پلار هم خپل بچیو تراشي. زه ورته پلار کېدای نشم. ماشومان می واړه دي، پلار ته اړتیا لري. مشر زوی می هر شپه د خوب وخت کې لما پوښتي چې مور پلار می چیرته دی.
د معلوماتو له مخې د اګست له 15 نه وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه وایستل شول. په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د خدمتونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سږکال له افغانستانه ایستلي دي.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واسطه سو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکول لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
په سواد کې په لاسو د ګلخارې فرنیچر سلګونه کالا زوړ کلتوري هنر دی چې تر سو مودې زند رستو بیا پیل شوی دی. ځایی هنرمندان او ترکانان وایي دوی په لرګو باندې ټول کار په لاسو کوي او د خلکو په غوښتنه ور باندې هر ډول ګلخاري کوي. تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
په سواد کې د سلونو کالو زوړ او کلتوري فرنیچر او د لاسو د ګلکاری کار یو ځل بیا شروع شوی دی چې خلک یې ډېر زیات خوښوي. ځایي هنرمندان وایي چې دوی په فرنیچر ټول کار یا ګلکاری په لاسو باندې کوي. دا ګلکاری یو ترکان اکرام الله دی وته وایي
دا هنر چې کوم دی دا زموږ خپل نیکه کسب دی. موږ دا غوې نه زده کړی دی. اول دا لرګي موږ کټای وو خو بیا په دې کې دا هم ګلکاری چې دا ډیزاین جوړ کو. بل د دې فرنیچر چې کوم دی موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. هر قسم فرنیچر په دې کې هر ډیزاینونه چې راځي موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. دا فرنیچر چې دی د پاکستان خلک هم خوښوي. د پاکستان بهر نه چې کوم خلک راځي هغه هم ډېر په شوق باندې خوښوي.
تاریخ پوهان وایي چې 15,000 کاله شاته د بت مت په دور کې به دغه وخت هنرمندو دا د ګلکاری کار په ګټو باندې کوو او سلونو کاله شاته هنرمندانو دا کار په لرګو په لاسو باندې کوو چې اوس هم دا کار په زړو جوماتونو یا حجرو په دروازو ستنو باندې موجود دی. د وخت کې خلک د لاسو د ګلکاری فرنیچر خوښوي او خاص کر په ودونو کې خلک خپل لوریانو یا خویندو لا د لاسو ګل فرنیچر اخلي. د لاسو ګل فرنیچر کې کرتونه، کرسۍ، صوفې، الماری، سنگار میز او نور فرنیچر هم جوړول کېږي. هنرمند وایي چې دا ټولې کمرې د فرنیچر یو سیټ بیا دا 2,000,000 تر 3,50,000 روپو پورې ده. یو هنرمند انوراډي وایي
چې په خلکو هغه تیار دغه خو خول کم چې لاور نه دی زونه نه برات لګ نه وس پسواد کې موږ دا کار چې کم شروع کړی نو وس ټول خلک دا شی خوښي. زموږ د سواد ته خپل دا د لاسو کار دی کنه کارګر تاسو وکتل خپل ټول په لاسو باندې کیږي او ډیر لګه خلک ډیر زیات خوښي.
دا فرنیچر د کینیډا او د ملیشیا نه د راغلي لرګینه جوړیږي او هیواد یې نړۍ ته په دې فرنیچر وړو باندې مندیس نشته چې لګولی. دا فرنیچر وس د هیواد د بلابل زمو ته خلک وړي. هنرمند وایي چې د کینیډا او ملیشیا نه راتلونکي لرګي د ځای لرګي نه ارزان وو خو د ډالر د قد سوا کېدو سره وس د لرګي ډېر ګران شوی دی چې لګولې د فرنیچر بیا هم زیاده شوی ده. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، دیوا، سوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض دی او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپلو ماشومانو ته پولیو خطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومان مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
هم دا و د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام چې تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو د راتلونکو خبرونو سره با یو ځل بیا تاسو روان دي راځو. تر هغه زه وکیل خان او پروډوسر کلیم افضل تاسو نه اخلو اجازه ته چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه دل وی الله پامان.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. من فوزیه احسان هستم و تا نیم ساعت دیگه در این برنامه با شما خواهم بود. در برنامه امروز روایت امروز روی موضوع اخراج مهاجرین از ترکیه بحث داریم. در این رابطه دو مهمان داریم، یکی از اروپا و یکی از ترکیه، که در رابطه با اخراج مهاجرین از ترکیه در هفته اخیر صحبت خواهند کرد و همچنان وضعیت مهاجرین در کل در اروپا که محدودیت های در اواخر وضع شده است. ببینیم که اگر مهمانان ما در خط باشند. مهمانان عزیز ما امروز علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، و همچنان واحد احمد راتب فخیری، عضو فدراسیون پناهجویان افغانستان در اروپا هستند. مهمانان عزیز در خط هستین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم صدای آشنا. من علی حکمت هستم از ترکیه.
آقای علی حکمت بسیار زیاد خوش آمدین. محترم راتب فقیری، شما هم در خط هستین؟
بله من هم در خط هستم. سلام عرض میکنم با شما و شنونده های محترم.
بسیار زیاد خوش آمدین. از هر دویتان سپاس، از وقتتان و از حضورتان در برنامه. از آقای فخیری اجازه بدین از علی حکمت بپرسیم. در یک هفته اخیر حدود 600 مهاجر افغان گفته میشه از ترکیه اخراج شده. اول آقای حکمت دمی رابطه که معلومات بدین، وضعیت از چه قرار است؟ چرا این مهاجرین اخراج شدن؟
بله خب، اخراج مهاجر افغان معمولا جریان داره، هر هفته جریان داره و هر ماه جریان داره. از سال 2017 به این سمت طبق توافقهایی که با دولت وقت افغانستان و توافقنامه‌ای که با دولت فعلی اجرا کردن، دیپورت‌ها وسط نرمال جریان داره. و اینکه این هفته دولت ترکیه از سمت نزدیک به 2000 نفر اخراج کردن که نزدیک به 600 نفرش از شهروندای افغانستان است. معمولا یک مدتی بود بخاطر زلزله آمار را منتشر نمیکرد، اما دیپورت‌ها جریان داشت و بعد از زلزله ای که این مفرد وضعیت ترکیه نرمال شد و بار اول که خبر دیپورت در هفته اول منتشر شد خبر پاس شده. اگر نه هر هفته دیپورت جریان داره و هر هفته حداقل 700 نفر 600 نفر تا 1000 نفر به سمت افغانستان دیپورت میشود.
ای افغان ها از خود ترکیه جمع آوری میشن، دیپورت میشن، یا که از دیگه کشورها دیپورت میشن به ترکیه و از اینجا فرستاده میشن؟ به کجا فرستاده میشن؟ افغانستان؟ پس
دولت ترکیه که قراردادنامه برگشت مهاجران رو با یونان داشت، فقط با اتحادیه اروپا داشت که از اتحادیه اروپا فقط یونان به داخل ترکیه مهاجران رو برمیگردن، یعنی کسایی که پرونده‌شان و همگیشون در یونان رفت میشد به ترکیه برمیگردن. اما دولت ترکیه از اواخر سال 2021 او طبق اون توافقنامه عمل نکرد، یعنی هیچ مهاجری افغان از سمت یونان نگرفت. به مو اساس فعلا تمام مهاجرایی که در داخل ترکیه بازداشت میشن یا تمام مهاجرایی که از ترکیه دیپورت میشن، اونا یعنی که در داخل ترکیه دستگیر شدن قبلا، یعنی از کشورهای دیگه نیستن.
بسیار زیاد تشکر، شما با ما باشین در رابطه با اینکه چرا دولت ترکیه سختگیری میکنه خصوصا با مهاجرین افغان صحبت خواهیم داشت. اجازه بدین از آقای راتب فقیری هم بپرسیم وضعیت در دیگر کشورها چگونه است. در اروپا به خصوص بریتانیا گزارش هایی است که سختگیری های بیشتر در قبال مهاجرین داره و وضعیت مهاجرین افغان چه قسم است آقای فقیری؟
بله، در کشورهای دیگی مخصوصاً کشورهای اروپای غرب هم وضع زیاد خوب نیست، با وصف از این که شرایط افغانستان به همه معلومه و این که نقض حقوق بشر به وضاحت وجود داره. هنوز هم دولت‌های اروپایی هم امکانات اخراج بر خود محفوظ نگاه کردن، به این ترکیب که افغانستان کشور امن کشور ببخشید ناامن اعلان نکردن، هنوز هم کشور امن میدانن به حساب، و پناهندار همراهشان به حساب کیس شخصیشان مصاحبه میکنن، میبینن که وضعشان از چی قرار است. یکی در رد میشن، یکی در قبول میشن. اونایی که رد میشن فعلا هنوز از کشورهای دیگه اروپایی اخراج نمیشن. تنها بریتانیا در یه آخر یک قانون را تدوین کردن و بعد در پارلمانشان تحت بحث است که بر اساس از اونا هر پناهجویی را که فرق میکنه که از کدام کشور است، به مجرد که از مسیر غیر قانونی با کشتی یا اینا داخل خاک ترکیه میشه، ببخشید داخل خاک انگلستان میشه، او یک پناهنده دوباره روان میشه بدون از اینکه درخواست کنندگی شنیده شوه، ارسال میشن به آفریقا و این یک در واقع نقض کنوانسیون حقوق بشر ملل متحد است که خارجی وقتی که میایه و درخواست پناهندگی میکنه باید حتما یک دولت درخواست پناهندگیش بشنوه و دو مورد تصمیم بگیره. قبال انگلستان همی کاره میکرد، یعنی یک پروسی عاجل برای اینکه همی شکلیات پوره کنه داشتن که درخواست سکرات میکردن، باز بعد از او آماده میساختن برای روان کردن به افریقا، ولی این قانون برشان اجازه میکرد که بدون از این پروسه هم این کار کنن، چون نمیخواین که در داخل کشور خود نگاه کنن برای مدت طولانی، باز اونجا وکیل میگیرن، باز پروسه یک پناهجو میتونه سالا اونجا بانه تا یکی پس سمان شده، میخواهم که همه چیز به سرعت یک طرف کنن و علت شمیز که تعداد پناهجوی هایی که دیگه مثلا یک سال آخر به انگلستان مراجعه کردن تعدادشان بسیار بالا رفته بود، کشتی های مختلف میرفت از به طرف انگلستان و تعداد پناهجوی هایی که درخواست پناهندگی میکردن انگلستان افزایش یافته بود. دولت فیلی هم یک دولت محافظه کار است انگلستان و این دولت محافظه کار به خاطر از این که بتانه محبوبیت امو کس رای دهنده های خود نزد از اونا محبوبیت پیدا کنه، همین قانون تدوین کرده تا
به نظرتون به اساس معلومات شما تا بال آیا انگلستان یا کشورهای دیگری هم مهاجرین افغان به افریقا اعزام کردن یا دیپورت کردن؟
در این قسمت معلومات دقیق نداریم، ولی پرنسیپا امکان داره اصولا برشان اینا وقتی که به افریقا روان میکنن میگن که اونجا سیف است، یعنی درست است تو از یک کشور نامن آمدی ولی ما در انگلستان بر جای نداریم، تو رو روان میکنیم به افریقا و فکر میکنن که با همی مشکل هم دست پناجور از یخن خود خلاص میکنن با همی رایال و همچنان مکلفیت که تحت کنونسین دست اینجا و یک ژنو دارن او را هم ازش کفره میتونن برن، ولی این خود زیر انتقادات بسیار شدید حقوقی قرار گرفته هم در داخل انگلستان هم در سطح اروپا، محکمه اروپایی همی پالیسی را رد کرده بود، حال میخواین این را به قانون تبدیل کنن، از پالیسی به وقت به قانون تبدیل شود پایش محکمتر میشه و میتونن که به سادگی کار بکنن.
گفتین که معیار امن بودن افغانستان از نگاه اروپا امن است، یعنی معیار ناامنی چیست که یک مهاجر میتونه باز در اروپا مقیم شوه یا پذیرفته شوه؟
معیار ناامنی ایست که در کشور خود مورد تعقیب قرار بگیره و یا به خاطر مثلا مقاید یا سیاست و یا مذهب و غیره نژاد، ولی سابق مثلا امنی حالت جنگ هم زمینش بود. مثلا در دوره اول طالبا افغانستان کشور ناهم قبول شده بود توسط کشورهای اروپایی. اینا یک افغانی که به اروپا مراجعه میکرد به یکی از کشورهای اروپایی، او رو نمیتونستن قانونا پس روان کنن، اگر پناهندگیش قبول هم نمیشد او رو تحمل میکردن. مثلا در آلمان بشن به پاسپورت افغانیشان ویزه میدادن، در هلند برشان یک نوع اقامت جدید خلق کرده بودن به نام اقامت اف یا موقتی، تا زمانی که شرایط به کشورشان بهتر شود. حال سوریه همی موقف داره، ایریتریا همی موقف داره، ولی افغانستان نداره. ما از طرف فرو از طرف فدراسیون سازمان های افغان ها در اروپا ما فشار زیاد آوردیم که بعد از آمدن طالبا، برگشت مجدد طالبا، ما کوشش کردیم که افغانستان دوباره این موقف کشور ناامن برش قائل شوند، ولی این کار نکردن و دولت ها و اعضاب سر اقتدار هستن از این میترسن که اگه تعداد پناهنده زیاد شود باز ما در انتخابات بعدی ما را دیگه مو رای لازم نمیگیریم که دوباره به قدرت برسیم. در ضمن
برخوردا سلیقه‌ای و سیاسی است بیشتر در قبال مهاجرین در اروپا. اجازه بدین از آقای حکمت بپرسیم وضعیت در ترکیه در این مسائلی که شما توضیح دادین چی است. آقای حکمت، آقای راتب گفتن که در بخشای از کشورهای اروپایی و خصوص بریتانیا برخورد عزیز که مهاجرین به افریقا هم روان میشن و همچنان افغانستان از جمله کشورهای ناامن به شمار نمیره، در ترکیه چه قسم است روند پذیرش پروسه ازی که افغان هایی که اونجا میرن میتونن بمانن؟ آیا در اوجه کشور افغانستان امن است یا ناامن؟ اگر مهاجرین با چه معیارهایی میتونن در ترکیه بانن؟ یا ترکیه تنها جایی است که از اوجا باید یک تخت خیز است که مهاجرین میتونن به اروپا برسن؟
خب دولت ترکیه کنوانسیونی 1951 سازمان ملل امضا کرده، اما این امضا یک محدودیتی به کنوانسیون ایجاد کرده که او محدودیت جغرافیایی است و گفته که پناهجویانی که از مرگ و شکنجه و تهدیدهای جانی از کشورهای اروپایی فرار بکنه به سمت ترکیه بیاید، ما با اونا رو به شکل پناهنده میشناسیم، اما افرادی که از تهدیدهای جانی مرگ و شکنجه از کشورهای غیر اروپایی مثل سوریه، افغانستان یا مثلا عراق و هندوستان و پاکستان از اینجا فرار کنه بیاید، ما اینا به هیچ پناهنده نمیشناسیم. یعنی یک نوع محدودیت جغرافیایی ایجاد کرده در اون کنوانسیون 1951 و به اون اساس او حق و حقوقی که برای یک فردی که از اروپا داخل ترکیه پناهنده میشه که نمیشه، معمولا هیچ فردی از اروپا داخل ترکیه پناهنده نشده به این مدت، و بازم اگر کس خواسته باشه که از اروپا داخل ترکیه پناهنده شود، دولت ترکیه با او فرد حقوق کامل یک فرد پناهنده برش اهدا میکنه، مثلا خانه برش فراهم میسازه، خانه رایگان، و برش حق میده که داخل ترکیه راحت زندگی بکنه و امنیتش میگیره. اما فردی که از کشورهای غیر اروپایی در داخل ترکیه به پناهنده شود، او پناهنده نیست، بلکه او با اونا یک تعریف دیگه ای در داخل ترکیه دارن، در طبق قوانین ترکیه دارن که معمولا برای چوکات های مختلف ایجاد میکنن. مثلا مهاجرایی که از داخل افغانستان میان داخل ترکیه، به اونا میگن که افرادی با تحت حمایت موقت بین المللی، یا افرادی که از سوریه میان اونا را تحت حفاظت موقت پناهندگی میگویند، هیچ کلمه پناهنده را حساب نمیارند. و در کنار او و خصوصا بعد از اینکه تعداد وضعیت افغانستان در سال 2016 و 2017 بدتر شد و طالبان قدرت بیشتر تر گرفتن و افراد بیشتر در داخل افغانستان تعدید کردن و کشتن، موج جدید از مهاجرات داخل ترکیه آمدن که دولت ترکیه او وقت انتخابات هم پیش رو داشتن و از 2016 به این طرف پالیسی را ایجاد کردن که مردای مجرد افغان که از مرز وارد ترکیه میشدن دیگه ثبت نام نشدن. این پالیسی جدیدی بودن. چرا ثبت نام نشدن؟ دولت ترکیه بهش میگن که مردای مجرد که از داخل افغانستان میاین اینا فقط پناهنده نیستن، بلکه اینا با اساس مشکلات اقتصادی از کشورشان فرار میکنن، میان داخل ترکیه مدت کار میکنن تا برای خانوادهشان پول و درآمد و چیزا ترانسفر بکنن یا حواله بکنن. و مو اساس با اونا یک قالب دیگه ای داده، با اونا یک تعریف دیگه ای دادن که اینا مهاجرای اقتصادی هستن و اینا رو ثبت نام نمیکنن. اگر در کم فکر بخواییم فکر بکنیم چنین چیزی نیست. از داخل افغانستان معمولا چون کشوری همسایه افغانستان نیستن، معمولا اکثرا با خانواده خود داخل ترکیه نمیرن، بلکه تنها مردای مجرد هستن که از چندین مرز عبور میکنن تا خود داخل ترکیه برسانن. و در داخل زن افرادی هستن که قبلا با نیروهای خارجی کار کردن، قبلا پلیس بودن، قبلا اردوی ملی بودن، قبلا مترجم بودن. خب متاسفانه که اینا را دولت ترکیه در تعریف دیگه ای گنجاندن و اینا را ثبت نام نمی کنن.
پس کسایی که افغان ما امو پناهنده های افغانی که به ترکیه می آین، یعنی به هدف ماندن در ترکیه می آین، یعنی منظورشان این نیست که از اونجا گذر کنن برن به کشورهای اروپایی، اینا تحت چی قانون یا پروسه می تانن در ترکیه بمانن، کار کنن و زندگی کنن؟
بله، دو نوعی به ترکیه داریم. اونایی که قانونی میان داخل ترکیه، اونا حق امیر بعد از سقوط دولت قبلی افغانستان، او افرادی که قانونی داخل ترکیه میان حق تقاضای پناهندگی رو ندارن، بلکه اما اقامتی که قبلا گرفتن، اما اقامت خود سال به سال یا شش ماه به شش ماه باید تمدید بکنن و در قبالش پول پرداخت بکنن، در قبال هر تمدید پول پرداخت بکنن، اونا پناهنده شده نمیتونن. اما افرادی که غیر قانونی میان، اگر فرد مجرد نباشن، یعنی مردای مجرد نباشن، اونا ثبت نام نمیشن. اگر خانواده باشن، اونا با طبقه بندی های مشخصی دارن. مثلا او خانواده اگر داخل ترکیه شده باشن و در تا رسیدن به شهر مورد نظرش بازداشت نشده باشه، اثر انگشتش ثبت نشده باشه در سیستم های دولتی، و او خانواده مداری که کامل پناهندگی خود داشته باشن، مثل تذکره داشته باشن، نکاح خط داشته باشه و مثلا راپور از بیمارستان دولتی ترکیه داشته باشن که این فرد وضعیت صحی یک از اعضای خانواده جدی است، مثلا اینی افراد ممکنه ثبت نام شود. به غیر از این افراد دیگه ای که مثلا مدارک نداشته باشه و در قبل از اینکه به شهر دیگه مشخص رسیده باشن دستگیر شده باشن، اثر انگشتشان گرفته شده باشه، اینا ثبت نام نمیشن،
پس اخراج میشن.
بله
تشکر.
یعنی ثبت نام که نشد به این معنی که اگر بازداشت شوند دستگیر شوند داخل ترکیه، احتمال دیپورتش وجود داره. معمولا مردای مجرد دیپورت میکنن، خانواده رو معمولا به اجبار دیپورت نمیکنن مگر اینکه خودش خواسته باشن، و اگر دیپورت هم نشوند او خانواده تا مرحله که داخل ترکیه خواسته باشن به شکل غیر قانونی زندگی کردن میتونن. خب غیر قانونی به چه معنی؟ مخفی زندگی کردن. مثلا دولت ترکیه از محل اسکانش خبر نیست، از آدرسش خبر نیست، کودکاش در مدرسه رفتن نمیتونن، اگر خدای نخواسته مریض شون از بیمارستان از خدمات بیمارستان استفاده کردن نمیتونن و از شهر به شهر دیگه رفتن نمیتونن.
تشکر بسیار زیاد از شما و آقای راتب فقیری. شما موضوع ازیره که در ترکیه کسایی که مهاجرینه که بدون داشتن اقامت یا مواسناد تای مراحل اسناد قانونی وارد میشن با چی مسائل و سختی زندگی میکنن شنیدین؟ در اروپا چقدر پذیرش و تای مراحل اسناد مهاجرین وقت میگیره و اینهایی که قبول نمیشن زندگی از اینا در اوجه چه رقم است؟ اینا چگونه اطفالشان به مکتب میره؟ اینا چگونه به خدمات سی دسترسی دارن؟ اونایی که دیپورت نمیشن البته به دیگه کشورها.
بله، اونایی که قبول نمیشن ولی دیپورت هم نمیشن دوباره به افغانستان، این افراد در کمپا میمانن. حالتشان طور است که اجازه کار ندارن، اجازه اطفالشان میتونن که به کورس برن یا در مکتبی که در خود کمپ است برن، ولی در مکتب عادی رفتن میتونن. و در زمین اینا البته بیمه سی دارن، میتونن که رایگان تداوی شوند، وکیل دارن برای از اینکه کیس خود ادامه بتن، دوباره درخواست پناهندگی کنن و غیره. ولی در مجموع وقت کمی دوره به می شکل طولانی میشه. اکثر این افراد از لحاظ جسمی و روحی قسم زیر فشار قرار می گیرن که نا دچار مریضی های جسمی و ناراحتی های روانی میشن و همی حالت بیهودگی که احساس بیهودگی که بر آدم در مطر یک حالت پیدا میشه می اینا را زیاد رنج میده و اگر چند سال بعدش قبول هم شون باز یک نفر نیستن که یک روز فعال اجتماع شون و دیگر دوباره بتانن که جای پای خود به این کشورها پیدا کنن. این سیاست هست که هم بر خود پناهنده هم بر جامعه اروپایی مضر است، ولی متاسفانه امیر ادامه میتن با وسازی که مثلا میفهمن که طالب حال یک چند سال هستن و غیر انسانی است امی که درخواست پناهندگی از اینا رد شده و دشاره مطور یک شرایط باشن. این تفاوت با ترکیه داره که اینجا یکی پس سوانم میکنم فعلا، البته غیر از انگلستان و دیگه ای که امکانات عزیز دارن که تداوی شوند ایگه ها، ولی در کمپ باید باشن و هم یک نوع شرایط زندگی غیر عادی است. مثلا ما کسایی رو میشناسیم که مثلا یک زن و شوهر است با نو طفل خود یک اتاق زندگی میکنن و وقتی همراهشان صحبت کنین ساعت ها میتونن شکایت کنن از بیخوی، چون که 9 نفر یا 11 نفر در یک اتاق هر کدامش شوی یک دفعه اگه بره تشنا هیچ کدامش نمیتونن خو کنه و حالت بیخوابی، ناراحتی های روانی، مریضی ها و اینا زیاد متاسفانه بسیار زیاد وجود دارن. البته یک پوینت مثبت که وجود داره در بعضی کشورهای اروپایی، مثلا در فنلاند و در دنمارک خانما با خانما روش بهتر میشه حساب قبولیشان و هم بعد از اینکه همین روش طبیعی زیر طالبا در پیش گرفتن در برابر طالب در برابر خانما، همین دو کشور تا بالا حاضر شدن که پالیسی خود در برابر خانمایی که تنها می آیند ولو با طفل خود ولی بدون شوهر با اینا روش خاص صورت میگیره.
تشکر. و همچنان تا این مراحل اسناد چقدر وقت میگیره؟ یک مهاجر مثلا در کمپ منتظر است که اسنادش اسناد پذیرشش البته تا این مراحل شود، همین خودش چقدر وقت میگیره؟
بس شکل نرمال قوانین در اروپا تعیین کرده که باید از 6 ماه الی 1 سال طولانی نشه، ولی در عمل میتونن که بسیار طولانی تر شد. مثلا همین افغانهای ما شما که پیش از دوباره به قدرت رسیدن طالبان آمده بودن به اروپا و اینا که پناهندگیشان رد شده بود، اینا سالا مانده بودن و وقتی که طالبان قدرت گرفتن باز حکومت های اروپایی تصمیم گرفتن که فعلا کس از یار مورد بررسی قرار ندن ولو که نوبتشان هم رسیده باشه، چرا که منتظر بودن که انکشافات اوضاع افغانستان به کدام طرف میره، آیا طالبا به یک دولت نیمه نرمال تبدیل شده میتونن یا نه. حالا که فهمیدن هم که طالبا مو طالبای سابق هست، باز هم همی پالیسی قبلی خود ادامه دادن، کسی را به خاطر این افغانستان کشور نام اعلان نکردن و باز هم باید با کس شخصی آدم خود ثابت بسازه که زندگی ما در خطر است یا مثلا آزادی ما در خطر بود در افغانستان تا بتانه که قبول شوند.
و شما گفتین که اینا وکیل میگیرن وقتی که به خاطر طی مراحل اسنادشانی وکیلا از طرف کی برشان داده میشه؟ شما می سازمان های مهاجرین که کمک میکنن اینا چی میکنن در گرفتن وکیل اینا رو کمک میکنن؟ چون هزینه بالا شده گرفتن وکیل.
وکیل هزینه بسیار بالا داره. در کشورهای اروپایی مطابق کنوانسیون حقوق بشر اروپا دولت ها مجبور هستن که برای کسی که از لحاظ اقتصادی تواناییش بسیار پایین است برای از اونا پول وکیلش بتن. اینا می پناهنده افغانستان هم در جمله شامل است. پولش دولت میده ولی دولت ها سابق باز بود، یعنی مثلا یک پناهنده میتونست 3 بار 4 بار پشت پشت درخواست پناهندگی کنه و سالات کم باشه، ولی حال امکانات گرفتن وکیل محدود ساختن. هم یک چند ساعت معین پول وکیل اینا بپردازن و همچنان کسایی که بر بار دوم سوم درخواست پناهندگی میکنن باز پولش وکیلشان دولت نمیده. یک ای هم یکی از اون شیوه‌ای است که برای وادار ساختن پناهجو است که یا پس کشور خود بره یا مثلا از این کشور بره هر جایی که میخواید
قبول کنن که برن به کشورهای آفریقایی. تشکر بسیار زیاد از شما آقای راتب فخیری. اگر اجازه بدین یک سوال کوتاه دیگه از آقای حکمت بکنیم، به خاطر برنامه تقریبا یک دقیقه دیگه داریم. آقای حکمت، گفتین که افغان ها و پناهنده های مهاجری که از افغانستان میان اگر مجردین هستن اینا برگشتانده میشن و قبول هم نمیشن، طی مراحل نمیشن، اینا چقدر چانس رفتن به اروپا از راه ترکیه را دارن؟ اگر کوتاه‌تر جواب بدین چون وقت برنامه خیلی کم است.
بله، خب معمولا مهاجری که از قشر مردای مجرد باشن و خود را بتانن تا وارد شهرهای غربی ترکیه مثل استانبول، ازمیر، آنکارا اینجا خود را وارد کرده بتانن و در معمولا اینا ایش مدت که در داخل ترکیه میمانن به شکل یک ایستگاه موقت استفاده میکنن تا ممکن 6 ماه یک سال یک نیم سال اینجا کار میکنن تا هم مسیری راه خوب میسنجن و هم پول پیدا میکنن و هم قاشقورای بسیار مناسب پیدا میکنن که خود بیرسن تا یونان و کشورهای اروپای مرکزی را. ما بولم هیچ مرد مجرد افغان چی نمیکنن، توقع از این ندارن که داخل ترکیه بشینن و ما بولم به این مدت که داخل ترکیه هم خود زندگی میکنن در جستجوی ازیستن که راه های فرار از ترکیه را بیابن.
بسیار زیاد تشکر از محترم علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، و همچنان احمد راتب فقیری، عضو فدراسیون پناهجویان افغانستان در اروپا که به برنامه آمدن و سوالای ما را جواب دادن و معلومات دادن در رابطه با روند پذیرش، طی مراحل و مشکلات و وضعیت مهاجرین در ترکیه و در مجموع اروپا. تشکر از شما و از حضورتان و همچنان از شنونده هایی که تا حال با ما بودن در برنامه روایت امروز. برنامه روایت امروز همین حالا به پایان میرسه، اما دیگر برنامه های صدای امریکا جریان داره. تا یک ساعت تا لحظات دیگر برنامه صدای شما شروع میشه و ما فوزیه احسان و زیبا جان خادم در خدمتتان خواهیم بود.